د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې اورېدې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا پیلیدونکو عملیات یو تکراری مسله ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې لمخ کې د هغوی پر ضد تاروزی عملیات پیل کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې یو وار بیا له جمهوري ریاست وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره نوی کاندید ژر تر ژره ورمعرفي کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو، خو مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 ډول توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د دفاع وزارت وایي چې د طالبان لخوا پیلیدونکي عملیات د دوی لپاره ډیر مهم نه دي او په هر حالت کې به د هیواد نه دفاع وکړي. او د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي ټولې دولتي ادارې باید د چاپیریال ساتلو ته ډیره پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي او د روحي وینا امینن ازادي راډیو ټول چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو افغان حکومت ته پکار ده چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر ترڅنګ لوی درستیز هم معرفي کړي. تر دې مخکې د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته ویلو چې ولسمشر غنی به له خلکو سره تر خبرو او مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبان لخوا پیلیدونکو عملیات د دوی لپاره ډیر مهم نه دي او په هر حالت کې بل هیواد نه دفاع وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ټول چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د مخالفینو هر ډول حمله دفع وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د اعظم په نوم د پسرلنوی عملیاتو د پیلیدو خبره کړې او ویلي دي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به پیل کړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای ټولې دولتي ادارې باید د چاپیریال ساتلو ته ډیره پاملرنه وکړي. عبدالله عبدالله نن د ځمکې د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وویل کچېرې خلک او ټولې ادارې د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري ونه کړي، د چاپیریال ساتنې وضعیت به نور هم خراب شي. د باید افغانستان ټول ادارې باید د چاپیریال ساتنې مسایل باید په خپل پروګرامونو کې په نظر کې ونیسي. په دې برخه کې باید د چاپیریال ساتنې د خرابوالي عواملو ته باید زیات توجه وشي. د چاپیریال ساتنې په اړه د اندېښنې وروسته له هغه راولاړیږي چې هر کال زرګونه کسان د خرابې هوا له امله مړه کیږي. او د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ پیل سوې نشته پایته ورسېده. د بادغیس د سرپرست ولی ویان میرویس مرزاکوال ازادي راډیو ټول چې په دغه جګړه کې څلور وسلوال طالبان او درې سرحدي پولیس وژل سوي او درې سرحدي پولیس او څلور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. نو مور زیاته کړه د دې سره سره چې په سیمه کې جګړه پایته رسیدلې خو د پیښې له ځای د خلخل ډزو ژغونه اوریدل کیږي. وسلوال طالبانو تیر ورځ د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاق سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو وسلواله حمله وکړه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه سي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د اپریل په 6 نیټه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د 46 میلیارد ډالر په ارزښت تفاهم لیکونه لاسلیک کړی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چارې پیل کړي. په دې پروژو کې د یو شمېر سړکونو، ریل ګاډو او هغو پایپ لاینونو جوړول شامل دي چې دواړه هیوادونه سره نښلوي. دغه دهلیز به د پاکستان د نارامه بلوچستان سیمې څخه تیریږي. د پاکستان د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې ولسمشر مامون حسین د چین ولسمشر ته ویلي چې یوه ځانګړې پوځي فرقه به د چینایي کارګرو د خوندیتوب لپاره ورکړل سي. د پاکستان د پوځ وین آسم بجوا پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لپاره د کندکونو او ملکي وسلوالو څخه جوړې یوه ځانګړې امنیتي فرقه د جوړېدو په حال کې ده. نوموړي وروسته پر ټویټر باندې دا هم ویل چې دا قطبه له نهو پوځي کندکونو او شپږو نورو واحدونو جوړوي چې ملکي وسلوال افغانان به پکښې شامل وي. د پاکستاني رسنیو راپورونه وایي چې دغه فرقه به څه باندې 12,000 پرسونل ولري. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 ډوله توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. بارک اوباما تېره ورځ له ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې واشنګټن به ایران ته د دې توغندیو د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې ایران ته یې د ځمکې نه هوا ته د ویشتونکو اس 300 ډوله توغندیو پر ورکولو لګېدلی بندیز لرې کړی دی. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ویلي چې یمن ته یې د وسلو د لیږلو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. بارک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران شایي په یمن کې حوثي شیعه وسله والو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تېره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن یې د څلورو اونیو راهیسې روانې هوایي حملې درولې دي. سعودي ویلي د دې هېواد په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د شل کلن بند سزا د اورېدو له کبله اندېښنه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف وویل چې واشنګټن به د دې محکمې د پرېکړې پر اساساتو غور وکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په دې اړه وایي
د
یوې متحده ایالات د دې سزا له کبله اندېښنه لري. ټول مصریان له سیاسي تړاوونو سره سره د دې وړ دي چې باید د قانون له مخې په مساوي او سمه توګه چلند ورسره وسي، چې په دې کې د محاکمې په دوران کې د دوی د حقونو درناوی هم شامل دی. د قاهرې جنایي محکمې د مرسي لپاره دا پریکړه پرون د اپریل پر 28 نیټه وکړه او هغه په 2012 کال کې د ده د حکومت په وړاندې مظاهرچیانو په نیولو او ځورونې تورن کړ. د مرسي پلویان د هغو کسانو په وژلو تورن شوي چې د مرسي په وړاندې اعتراضونه کړي وه. دا پیښې د 2012 کال په ډسمبر کې د ولسمشري ماڼۍ د باندې وسوې. هغه مهال د مرسي پلویانو پر حکومت ضد اعتراض کوونکو برید وکړ او لږ تر لږه 10 کسان یې ووژل. وروسته له هغه چې په 2012 کال کې مرسي د مصر د پوز لخوا له واک لرې کړی سو، دی او د اخوان المسلمین نور زرګونه غړي څو ځلې محاکمه شوي دي. په ماراتن بوسټن کې په بمی بریدونو تورن جوهر سرنایف محاکمه د اپریل پر 28 پیل سوه. اوس به قضا پریکړه کوي چې 28 کلن سرنایف ته یا د اعدام سزا حکم ورکوي یا پرته له دې چې د ضمانت خوشې کېدو امکانات یې وي په ابدي حبس محکوم سي. د 2012 کال د اپریل په 15 نیټه په ماراتن کې د 2/14 په نتیجه کې 3 کسه وژل سوه او څه باندې 260 نور ټپیان سوه. څارنوالې نادین پیلګرینی په پرانستونکې وینا کې وویل چې سرنایف تر بریدو 2 کاله وروسته بې اعتنا، سرکشه او بې بدلونه پاته سوی دی. هغې قضایي پلاوي ته وویل چې سرنایف ته د اعدام سزا ځکه مناسبه ده چې هغه وژنه پلان او طرحه کړې وه. د هغه مدافع وکیل بیا وایي چې سرنایف د خپل مشر ورور تیمور لنګ د افراطي مفکورې تر اغېز لاندې راغلی و. تیمور لنګ د هغو بریدونو څو ورځې وروسته له پولیسو سره په متقابلو ډزو کې ووژل سو. په بوسټن کې ټول پوښتنې ښیي چې ډیری اوسیدونکي د سرنایف د اعدام له سزا سره مخالف دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یوه تکراري مسله ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هغوی پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي.
عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پوځ امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو وار بیا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ورمعرفي کړي.
تورستان خارجي چې
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دغه شورا په چوکاټ کې داسې کسان شته چې د سولې رښتینی ملاتړ نه کوي او باید ترکیب کې بدلون راوستل شي. هند هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې ویلي چې د ایران چابهار بندر به افغانستان او منځنۍ آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یو دهلیز د جوړېدو امکان برابر کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې د یمن وروستی حالت ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپروو. د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې مو د بدخشان د وروستۍ پیښې وروسته د سیمې د وضعیت په اړه د ملي اردو له یو لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي.
توریستان خارجی چیچینیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیوران هم ابتدای چترال و نورستان از نورستان برای مناطق.
د ازادي رادیو بل 19 پروګرام د انصاف په لټه کې هم د خبرونه په ورستي برخه کې درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وای د طالبانو لخوا د هوا په تودیدو سره پیلیدونکو عملیاتو تکراری مسله ده. اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې لمخ کې د هغوی پر ضد تاروزی عملیات پیل کړي دي. طالبانو نن رسنیو ته په یوې استولي خبر پاڼه کې اعلان کړی چې د روانې جمعې په ورځ به په ټول افغانستان کې د اعظم په نوم پسرلنی عملیات پیل کړي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د طالبانو لخوا د پیلیدونکو پسرلنیو عملیاتو خبرې یو تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان غواړي په دې توګه امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل یو تکراری موضوع بولي او وایي وسلوال مخالفین له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وس نه لري. د دې وزارت د ویان رسیال جنرال دولت وزیر وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي شوي او کولی شي چې د مخالفینو هر ډول عملې دفع کړي. جنرال وزیر د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د مخالفینو د هر ډول عملیاتو پر وړاندې به له هیواد نه دفاع وکړي.
تیر کال هم طالبانو یا مخالفینو د خیبر په نامه باندې عملیات اعلان کړي وو. کله چې څوک عملیات اعلان کړي، د افغانستان وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مخالف کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
ښاغلی وزیر وایي چې همدا اوس هم د دوی د ځواکونو لخوا په 9 ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په ویلیګل شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د غوی په څلورمه نیټه د راروانې جمعې په ورځ د ټول افغانستان په کچه د اعظم په نوم پسلنی عملیات پیلوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغو عملیاتو د پیل مهم لامل دا دی چې لا هم په عمل کې د امنیتي تړون تر نامه لاندې د افغانستان ځمکه او فضا د بهرانیو په واک کې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دغه عملیاتو هدف به بهرانیان، د دوی پوځي اډې، استخباراتي او ډیپلوماټیک مرکزونه، د رژیم چارواکي او د دفاع وزارت، ملي امنیت او کورنیو چارو افسران وي. خبر پاڼه دا هم وایي چې په دغه عملیاتو کې به د ملکی کسانو خوندیتوب ته پوره پام کیږي او دینی، تعلیمي، روغتیایي او مرستندوی مرکزونه به نه پناه کیږي. خو د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان دا د طالبانو لخوا یو تبلیغاتي جنگ بولي او وایي چې طالبان به د خپل ویناو په شان په دې کچه پراخ عملیات ونه لري. د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر
چې د پاکستان داخلي افریشن یا عملیات شروع کړي دي، دوی اکثره افغاني ځایونه د لاسه ورکړي دي او حتی ډېر د همغه منطقې نه راوتلي دي. یا چې کوم نه دي وکړه خلیج تللي او بانډې پاتې دي، نو څه باندې تبلیغ به کوي چې یو څه امتیازات ترلاسه کړي. اما داسې فکر نه کوم لکه دوی چې تبلیغ کړي نو دومره زیاتې وسیع حملې
طالبان په داسې حال کې د پسلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې افغان دولت د سولې د خبرو لپاره د هیلو او په دې برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ خبره کوي. خلک وایي که چیرې طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته تیاری لري، نو په کار ده چې د جګړې د زیری پر ځای د اوربن لاره خپل کړي. خو طالبان ویلي چې د جګړې د پای ته رسیدلو یوازینۍ لاره دا ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووسی او په افغانستان کې له لاسوهنې لاس په سر شي.
د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په کتو د افغانستان ولسي جرګې یو وار بیا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي. د دې جرګې غړو ټینګار وکړ چې دفاع وزارت ته نوی معرفي کیدونکی کاندید وزیر باید غیر سیاسي او مسلکي شخص وي. دا په داسې حال کې ده چې ارګ ویلي افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو او سلام مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ورمعرفي کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
که څه هم ورځ تر بلې په افغانستان کې امنیت د خرابېدو خوا ته ځي، خو تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت مشران د دفاع وزیر او لوی درستیز د معرفي کېدو پر سر جوړجاړي ته نه دي رسېدلي. د افغانستان ولسي جرګه له ولسمشر څخه غواړي چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتو هر څومره چې ژر کېدای شي کاندید دفاع وزیر یا د جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي کړي. د دې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهوری ریاست باید دفاع وزیر له معرفي کېدو سره لوی درستیز هم معرفي کړي څو لس مسؤوله مرجع وپیژني.
به در نظر داشتي وضعیت امنیتی افغانستان
روان امنیتی وضعیت ته په کتو مونږ له جمهوری ریاست څخه په جدي توګه غواړو دفاع وزارت ته کاندید وزیر ژر تر ژره ولسی جرګې ته معرفي کړي. له ولسی جرګې هم زما غوښتنه دا ده چې ژر کاندید وزیر ته رایه ورکړي. له دې سره په خوا کې بل مهم امنیتی پوسټ چې د لوی درستیز چوکۍ ده هم ته وړ کس معرفي کړي څو لږ تر لږه ولس مسؤول امنیتی مرجع
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ویان ازادي راډیو ته ویلي جمهور رئیس محمد اشرف خانی به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. له دې وړاندې د ولسي جرګې دویم مرستیال ویلي و چې د دفاع وزارت اوسنی پیژندوال عبدالله حبیبي د دفاع وزیر په توګه معرفي کړی، خو جمهور ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې جرګې ادارې پلاوی وای امکان لري په دوه درې ورځو کې د حکومت لخوا د دفاع نوی کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي وای هر څومره چې ژر دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي شي همره به د امنیت په ګټه وي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی له جمهور ریاست نه غواړي چې دفاع وزارت ته نوی کاندید وزیر باید مسلکي او غیر سیاسي وي.
څومره زر چې د افغانستان امنیتي سکتور وتړل سي، وزیران تعین سي، پارلمان رای واخلي، اونو به د امنیت په ګټه نو هیلم داده چه زر تر زره مسلکی غیر سیاسی متحد پا افغانستان د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره د افغانستان د استقامت سیاسی ثبات او د افغانستان د هویت او استقلال لپاره وزیر دفاع تاینس تر څو چې زموږ امنیتی سکتور په یو لاس په یو خوله په یو غږ باندې خپل چارې مخته بیسي.
د دفاع له وزیر پرته د افغان حکومت ټوله کابینه بشپړه شوې. ولسی جرګې د تیرې شنبې په ورځ 1400 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړه او د وزیرانو د سې شنبې په ورځ لوړه وکړه. د پوځي چارو کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې د دفاع د وزیر په معرفي کېدو کې بیړه وکړي څو په امنیتي ارګانونو کې رامنځته شوې تشه ډکه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې داسې کسان وګماري چې د سولې رښتینی ملاتړی وي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا په چوکاټ کې داسې کسان شته چې د سولې رښتینی ملاتړی نه دي. لبلې خو اساسي کارپوهان هم د سولې د شورا په پخوانی چوکاټ ګټور نه بولي او وایي چې د دې شورا په چوکاټ کې باید اساسي اصلاحات راوستل شي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا شاوخوا شپږ کلن کمزوري فعالیتونه او د سولې خبرو ته د دې شورا د ځینو غړیو نه لیوالتیا اوس د یادې شورا ځینې غړي هم تاییدوي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي چې تیر وخت تر ډیره د سولې لپاره سیاسي اراده نه وه موجوده او د سولې شورا ځینو غړیو په خپله د سولې پلوي نه کوله. ښاغلي مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې شورا ځینو غړیو تل د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تند چلند کوو چې دغه کار په خپله د سولې هڅې ناکامه ولي. د سولې شورا مرستیال ټینګار کوي چې باید د دې شورا په نوي جوړښت کې اساسي اصلاحات راشي او داسې کسان د دې شورا غړي شي چې د سولې رښتینی هڅې وکړي.
متاسفانه د تل لپاره د سولې د عالي شورا په پخواني چوکاټ کې داسې آزاد سولې د عالي شورا موجود و چې هغوی خپله لهجه په مقابل د وسلوالو مخالفینو کې دومره تنده وه چې هغه د دې معنی ګرځېدله چې موږ د سولې طرف ته ځانونه نږدې کړو. اوس په کار ده چې د سولې عالي شورا په چوکاټ کې داسې شخصیتونه رامنځته شي چې هغه نسبتا د دواړو خواوو لپاره قابل د اعتماد وي.
ښاغلی مجاهد د سولې عالی شورا په جوړښت کې د هغو کسانو نومونه افشا نه کړل چې د سولې د خبرو مخالفت کوي. د سولې عالی شورا مرستیال وایي اوس وخت را رسېدلی چې د افغانستان وسله وال مخالفین د سولې خبرو ته کښېني او له افغان دولت او نړیوالې ټولنې سره خپلې اصلي خبرې شریکې کړي تر څو د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره یو حل لار پیدا شي. د افغانستان د سولې عالی شورا په 1909 لمریز کال کې رامنځته شوه او تر دې دمه یې زرګونه وسلوال مخالفین د سولې او پخلاینې له پروسې سره یو ځای کړي، خو لا هم په افغانستان کې وسلوال مخالفین د افغان دولت پر ضد جنګیږي. د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي د سولې شورا له رامنځته کېدو تر دې دمه د سولې لپاره رښتینې هڅې نه دي شوې او نه هم کومه سیاسي اراده موجوده ده. ښاغلی متوکل وایي د سولې شورا په تګلاره کې د سولې خبرو ځای نه درلود او یوازې د مخالفینو د جلب او جذب پروسه مخته یوړل کېدله. د سولې شورا ځینو نورو غړیو هم د سولې لپاره د سیاسي ارادې د نه موجودیت خبره تایید کړي او ټینګار یې کړی چې باید حکومت په ډیر قوت سره د سولې هڅې وکړي. اخوا افغان کارپوهان هم دې مسلې ته اشاره کوي چې د سولې شورا په خپلو فعالیتونو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه دي کړي. سیاسي کارپوه سردار محمد رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې شورا ځینو غړیو له دې پروسې سره په یو او بل پلمه مخالفت کړی دی.
بسیاری از اعضای شورای اهل سولې گذشته نشان دادند که علاقمندی زیاد به پروسه نداشت.
د سولې عالی شورا ډیرو غړیو په تیر وخت کې ښکاره کړ چې له دې پروسې سره ډیره لیوالتیا نه لري، ویل به چې په دې پروسه باور نه لري یا د سولې د خبرو له اصلي بهیره نه دي خبر. اوس د دې اړتیا شته چې د سولې عالی شورا په جوړښت، غړیو او چوکاټ کې اساسي اصلاحات راشي. د دې شورا حقوقي ځای او میکانیزم باید له سره تعریف شي چې وروسته له هغه د سولې هڅې نتیجه ورکړي.
هڅه موکړه د افغان چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو، خو هغوی د سولې په خاطر د نویو هڅو په اړه څه ونه ویل. په داسې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په جوړښت کې پر اصلاحاتو ټینګار کیږي چې له دې مخکې ویل کېده تر هغو چې پاکستان او د سیمې استخبارات ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. افغان حکومت هم په وار وار ویلي چې د افغانستان سوله د ټولو د قراري په معنا ده او هڅه به کوي چې له هرې ممکنه لارې ګاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې موضوع هغه موضوع ده چې کابل چاپی خبرونه بیا هم ځینې لیکنې په خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپان خپل مطالب تر ډیره د کابینې د نو غړو مسؤلیت او د سولې د خندونو په اړه د سولې شورا د چارواکو سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د کابینې غړو د ټولو مسؤلیتونو بار په خپل اوږه واخیست. په سرمقاله کې راغلي چې نو وزیرانو په داسې حال کې لوړه وکړه چې هیواد تر بل هر وخت زیات له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سرمقالي لیکوال ویلي چې ولسمشر له وزیرانو غوښتي چې تر دریو اونیو پورې د خپلو سل ورځو کاري پلان ورته معرفي کړي، خو د ده په باور د بودیجې کمښت د نو وزیرانو لپاره یوه اساسي ستونزه ده. چراغ ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کابینې نوي ټاکل شوي غړي به خپلو سنتي رهبرانو ته وفادار پاتې نشي. په دې مطلب کې لیکل شوي چې د کابینې نوي غړي له یو شمېر جهادي شخصیتونو او ګوندونو سره د اړیکو په ځانګړتیا ټاکل شوي دي. په مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان په حواله لیکل شوي چې زموږ سیاست د ملي مشارکت پر بنسټ بنا دی او د حذف سیاست پکې نشته. د مطلب لیکوال ویلي چې نوي وزیران تر ډیره فرمانمنونکي کسان دي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د سولې عالی شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد په حواله لیکلي چې امریکا او ملګرو ملتونو د سولې په لاره کې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي مجاهد په حواله راغلي چې ویلي دي د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر یو شمېر طالبانو د بندیزونو لګولو د سولې په وړاندې خندونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د سولې د عالی شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې د شورا دننه هم ځینې کړۍ شته چې له طالبانو سره مخالفت لري او سوله نه غواړي. افغانستان ورسپانې بیا د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان همکاریو ته هیله مندي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت لا هم د سولې ټینګښت ته خوشبي نه دی او په دې برخه کې د پاکستان او چین رول مهم ګڼلی دی. د مطلب لیکوال بیا د سولې عالی شورا د چارواکو هغه خبره راخیستي چې ویلي دي سوله هغه وخت ترلاسه کیږي چې وسلوال مخالفین د سولې لپاره قوي اراده وکړي.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پنده په هم اوریدلای شي. هند هیله لري چې د افغانستان د ایران د چابهار لاره به افغانستان او منځنۍ اسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یو دهلیز د جوړېدو امکان برابر شي. هندي چارواکي وایي چې په دې اړه به ښایي راتلونکې اونۍ نوې ډیلي ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په لړ کې موافقه وشي. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
هند او افغانستان ممکن راتلونکې اونۍ نوې ډیلي ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په لړ کې یوه موافقه لاسلیک کړي چې نه یوازې له افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او روسیې سره د هند د تجارتي راکړو ورکړو ترانزیتي لار برابره کړي. له ایران سره د دغه هیواد د اتومي لانجې پر سر د لویدیځوالو ابتدایي موافقې هند هڅولې چې د ایران د چابهار بندر د پراخولو په وسیله افغانستان او منځنۍ آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یوه دهلیز د جوړولو هلې ځلې وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې پر دې موافقې شاید د اپریل په 28 او 29 ډیلي ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په لړ کې موافقه وشي. د دوی موافقه به پاکستان ته چې هند نه پریږدي له خاورې څخه افغانستان ته هندي مالونه صادر شي پیغام ولري. هند وایي چې پاکستان په دې کار سره د سارک د نقلیه وسایلو د موافقې سرغړونه کوي چې د تیر کال په نومبر کې د نیپال په مرکز کټمنډو کې لاستیک شوې وه. په وروستیو ورځو کې پاکستان له افغانستان سره په یو لړ ترانزیتي او تجارتي برخو کې موافقې وکړې. د دغو موافقو پر اساس افغان لارې به د خپل هیواد مال د هند تر بندره رسولی شي، خو له هغې خوا به هندي مال خپل هیواد ته نشي صادرولی. د چابهار بندر د بشپړېدو په صورت کې به بیا هم د سارک هیوادونو ترمنځ د لاریو د تګ راتګ موافقه عملی نشي، ځکه چې هند له ایران سره پوله نه لري. هندي مال به د ایران تر چابهار بندره په بیړیو کې رسول کیږي او له هغه ځایه به افغانستان او منځنۍ آسیا ته د لاریو په وسیله وړل کیږي. هندي چارواکي وایي چې د چابهار بندر د تاسیساتو د بشپړېدو په صورت کې به د دغه هیواد او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو اسانتیا رامنځته شي. هند او تاجکستان قوي پوځي همکاري لري. هند د تاجکستان د فرخار په پوځي اډه کې پوځي روغتون جوړ کړی. دا سیمه د افغانستان له پولې 8 کیلومتره لرې ده. د هندي چارواکو په وینا دا لاره کېدای شي په بل ګام کې د منځنۍ آسیا نور هیوادونو او روسیې سره د هند تجارتي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره وکارول شي. د دوی په وینا د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند ترمنځ د مځکنۍ لارې نشټوالی په سیمه کې د هند همکاریو د غوړېدو مخه نیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وبو د مخام تر وبو پورې اوریدلای شي. په کندوز کې د امو سند حوضې چارواکي سکال د شمال ختیځ ولایتونو په سندونو کې د وبو زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې سکال به کروانګر دی وبو ستونزونه لري. له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
ساش کال په پوره اندازه وبو د کرنې لپاره موجود دي. دا مطلب د امو سند حوضې عمومي رئیس غلام رضا سهرابي د روان کال د وبو د وړاندوینې په غونډه کې بیان کړ. هغه وایي چې ساش کال دوی د اوبو د کمښت په اړه کومه اندېښنه نه لري. نوموړي همدارز د شمال ختیځ زون کروندګرو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې په پوره پیمانه اوبه موجود دي. د سهرابي د خبرو په اساس چې تیر کال د شمال ختیځ زون ولایتونو په سندونو کې 1.1 کیلومتر مکعب اوبه موجود وي، حال دا چې ساش کال په همدې سندونو کې 4.5 کیلومتر مکعب اوبه موجود دي.
14.5 کیلومتر مکعب آب تر نظر ورته
سشکل اوبه ډیر دی. د معلوماتو له مخې سشکل 4.5 کیلومتر مکعب اوبه په سندونو کې شته دي. کندوز ته 2.6% اوبه ضرورت دي چې هغه اوس مهال په بشپړ ډول روان دي. نوموړي همدارز وویل چې دوی هر کال اوبه په دې خاطر اندازه کوي څو بزګرانو ته خبرداری ورکړي چې په څه پیمانه اوبه په ذخایرو کې موجود دي، چې هغوی د اوبو د اندازې په مطابق خپل ځمکه کې هغه غله یا دانه وکري چې اوبو ته لږ اړتیا ولري.
بعد از کې مقدار تخمین شد بعد ما مرتمه داغوی قرار میکنه که شما مثلا امسال اینقدر آب دارین. اگر آب زیاد
موږ هر کال اوبه په دې خاطر تخمینو څو د اوبو پیمانه معلومه کړو او خپل خلقو ته خبرداري ورکړو چې په زیر مو کې په دې اندازه وبشته دي چې بازګران خبر شي او په خپل زمکه کې دیوبو دی اندازې په مطابق غله او دانه وکړي. په عین وخت کې د شمال ختیځ زون بزګران ډیر خوشاله دي چې سږ کال په سیندونو کې په پوره اندازه اوبه د کروندګرو لپاره موجود دي.
نمارم نصرت الله دی خرامات مسوالی اوسیدونکی وجری بزمکه لرو په اختار سیمه کې او سږ کال اوبه پریماره دي ان شاء الله چې حاصلات به مخي دغه اوبه اداره سوي دي کارالونه دي اوس اوبه ډیر ښه برابر دي او ښه اوبه دي حاصلات هم ډیر ښه دي.
بس اوبه زیات دي مونږ حاصلات ور باندې ښه ده مونږ باندې آرام او سودست مونږ باندې زیات ور باندې خوشحاله سو چې اوبه زیات دي جنجال په منطقه په سیمه کې بیخي نشته چې اوبه کم یې جنجال قتل و قتال ور باندې زیات دي.
د کندز ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د معلوماتو له مخې 80% د دې ولایت خلک پر زراعت او مالدارۍ باندې بوخت دي چې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز د یمن وضعیت مو هم په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د پیل تر اعلان وروسته د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د دفاع لپاره چمتووالی وشود او د طالبانو اعلان بې اهمیت وباله. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه د څلورو وسلوالو طالبانو او دریو سرحدي پولیسو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت څخه د دفاع وزارت او لوی درستیزۍ لپاره د کاندیدانو د معرفي کېدو غوښتنه وکړه. پاکستان د چین سره د اقتصادي دهلیز د جوړېدو په برخه کې د چینایي کارکونکو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی 12,000 کسیز امنیتي فرقه جوړوي. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 ډول توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د شل کلن بند سزا د اورېدو له کبله اندېښنه وشوده.
لازادی راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین د افغان ترک پنځم ګډ نندارتون د تولیداتو او لاسي صنایعو د وجې لپاره ګټه وربولي. د افغان ترک د تولیداتو ګډ نندارتون تیر ورځ په کابل کې پیل شوی چې نن او سبا به هم دوام وکړي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان او ترکیې شپېتو شرکتونو ګډون کړی دی. د شاغلي الکوزي په خبره په دې نندارتون کې هغه مواد چې د ترکیې څخه افغانستان ته راوړل کیږي لکه الکترونیکی وسایل، فرنیچر، غالی او داسې نور مواد نندارې ته ایښودل شوی. ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په روان میلادي کال کې به د تیر کال په پرتله په هیواد کې د پانګونې کچه زیاته وي. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پانګونې زیاتوالي ته ځکه خوشبینه دي چې حکومت سوداګرو او پانګوالو ته د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. دوی وایي د کابینې بشپړېدل هم د دوی د هیلو د زیاتېدو یو لامل دی. شاغلی احمد زیوای اوس د ادارو ته د کورنۍ او بهرنۍ پنګوالو ورتګ زیات شوی او پنګونې تلیوالتیا ډیره شوی ده. په کندوز کې د امو سیند د حوزې مسولین وایي چې سږ کال به د اوبو د ډېرېدو له امله په دغه ولایت کې کرنیز محصولات ډیر سي. د امو سیند د حوزې عمومي رئیس غلام رضا سهرابي وایي چې په روان کال کې په بشپړه توګه اوبه زیرمه سوي او کروندګر به د کال په ترڅ کې د اوبو له کمښت سره مخ نسي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د شمال ختیځون په سیندونو کې 1.1 کیلومتر مکعب اوبه موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په همدې سیندونو کې 4.15 کیلومتر مکعب اوبه موجود دي. د اوبو زیاتوالی د دې ولایت کروندګر هم خوشاله کړی دي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني نیوی پوله، یو یورو یو شپږ افغاني 15 نیوی پوله، یو انګلیسي پوند 50 افغاني دی شپوله، یو سعودي ریال 15 افغاني دی شپوله، زر ایرانی تومان 10 افغاني شل پوله او زر پاکستانی کلدار 515 شپږ افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه له ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور که غوړی بیا ولولې کوي شي د صفې ته ورشي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د غراز د سیمې او د افغانستان د مهمو موضوعاتو په اړه هم مطالب لوستلی شي. مخله چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ورسیږي د یمن د وضعیت په اړه یو راپور راخلو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ایران ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې شیعه حوثي ډلې ته د وسلې ناست وي، او دا ځکه چې په دې کار سره په خلیج کې د بیړیو چلند او امنیت خطر متوجه کیږي. په عین حال کې سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې بندې کړي او د سیاسي خبرو د پیل غږ کړی دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له جنقال کوزیناورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی چې یمن ته باید وسلې وانستوي، او دا ځکه چې په دې وسلو ممکن په سیمه کې د بیړیو چلند له ګواښ سره مخامخ شي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په شپه له MSNBC تلویزیون سره مرکه کې ویل موږ ایرانیانو ته دا مسله بیخي په ډاګه ویلې ده. ښاغلي اوباما په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ساتلو په اړه ویل
په
فارس خلیج کې موږ د خپلو ځینو بیړیو د ساتلو لپاره دلایل لرو، او هغه دا چې ډاډ حاصل کړو چې موږ په سیمه کې د بیړیو آزاد تګ راتګ ساتلی دی. موږ ایرانیانو ته ویلي که چیرې په یمن کې ډلو ته وسلې واستولی شي، په دې کار سره به د بیړیو تګ راتګ ته ګواښ رامنځته شي. دا یوه ستونزه ده.
If there are weapons delivered to factions within Yemen that could threaten navigation, that's a problem.
د جمهور رئیس اوباما له دې څرګندونو څخه مخکې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي و چې د امریکا د جنگي الوتکو وړونکي بیړۍ د یمن د سواحلو پر لور خوځېدلې تر څو د عدن خلیج او سر سمندر کې د بیړیو آزاد تګ راتګ او د سوداګرۍ فعالیتونه وساتل شي. مخکې راپورونه خپاره شوي و چې ایراني بیړۍ د یمن پر لور خوځېدلې او ممکن حوثي شیعه ځواکونو ته وسلې ورسوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیف وارن وای مونږ نه پوهیږو چې د ایرانی کښتیو د کاروان پلان څه دی، خو څارنه کوو. د ویل په سیمه کې د ستر امریکایي سمندري طاقت په توګه مونږ د خپل انتخاب حق لرو. ملګرو ملتونو په یمن کې حوثي شیعه ځواکونو ته په وسلو بندیز لګولی دی. په عین حال کې سعودي عربستان د سې شنبې په ورځ وویل په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد د دوی د څلورو اونیو بمباري ختمه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د لسو سنی هیوادونو د ائتلاف ویان بریج جنرال احمد اسیری وویل هوایي کمپاین په بری سره ترسره شو، او د یاغیانو د توان د زیانمن کولو هدف ترلاسه شوی دی. د ویل
اليوم اعلنت قياده التحالف انها انهت
د ائتلاف مشرتابه نن اعلان وکړ چې د یمن د حکومت او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د غشتنی پر اساس د جدي طوفان عملیات بند کړل. دوی هیڅ کړي چې په دې عملیاتو کې اصلي هدفونه ترلاسه سوي دي.
جنرال اسیری د غرازویل د هیلو را ژوندۍ کولو په نامه نوي عملیات به په یمن کې سیاسي حل، د ملکیانو ساتنې او د مرستو هلو ځلو ته زیات پام واړوي. د زیاته کړه ائتلاف به په یمن کې د حوثي ځواکونو د حرکت او یا هم د دوی لخوا د عملیاتو د پرمخ بیولو مخه ونیسي. جنرال اسیری وویل په نوو عملیاتو کې به سیاسي او پوځي اعمال دواړه شامل وي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل په یمن کې مثبت پرمختګونه باید له عاجلو بشري مرستو د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په مقصد د یمنیانو ترمنځ له مذاکرو سره تعقیب شي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي حملو له پیل راهیسې تر اوسه 900 کسان وژل شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د تاجکستان په دوشنبې ښار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه، او د دې وزارت ویاند ویلي وو چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي. خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
دا سب شپدم کال دا چیزا اوست از شپا کالا که شپا کالا سو کسا دا زندان که پراتا استو کنسول بری سفارا ودارت خارجیا هیچ شعبا لمن گنا دا پاتی بیل آخر ساتی سر هم من یاوری صحبت کالی دا غیمون مشکل تایتی تیب ورس ویا خوزی سا دا دنیا خلق بوتا بخوب دی بشر تا سامانی ملالی متعید با دیل آخر یا بلی شعبا که تیب چا تیب ورس ویا هیچ
من خود افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړې. هغه ویل چې یو آیات به موږ تاجکستان ته د دغه بندیانو د پاره ولیږو. آیا هغه تر اوسه د آیات نه ده لیږلې؟
بالکل دروغ وایي چې نه آیات ته د خسته نه بس بعد له غو نه بیا خو کنټرولګري ته هغه وکړو. کنټرولګري وایي چې دا خبرې خطا نه اساس نه لري، دروغ دي. په نامه دې سراج الحق دا خبرې وکړې دي. ما زړه په لکه یو کارمن چې دغه وزارت خارجي ته دلته یو پس هغه ډېره راستي آیاتانو کښې راغلی و 2019 کال باندې، هغه سره هم خبرې وکړې دي. دا خو څه منی او هغه ویلې چې سراج دا شکیب مشترکي دروغ وایي. دا خبرې د
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یې وهلي ټکولي وایي. دا څنګه مسله وه؟
بالکل بالکل، دا خو یووالی نه ده، په دوالی نه ده، دا په کرتو ده. موږ خپله دغه خپله کیسه وینو چې موږ په لاس کښې ده. پوه شي، هره لحظه هره دقیقه چې ستا سره خبرې کوم کیسه وینو په لاس کښې ده. موږ ذاتي نور له ژونده نه ده راتلي یاستو. بالاخره نور ذاتي موږ ته لاره نه ده پاتې. موږ فقط تاسې ته اول خدای دوم تاسې د منه نیولې. تاسې چې موږ دغه شکایت د حقوق بشر ته تاسې فکر وکړي چې دوی نارې وهي. دوی وایي چې موږ سوله کوو له طالبانو سره. واورول
در باندې خاتله
مونږ ته سږ شپږم کال د سیکریټ باندې خاتله په زندان کښې پراته استوېندان ته درې اتیا کسه مونږ په هغه تاریخ کښې له مونږ نه ډېر کسه بوتلل. افغانامان بوتلل دته خپل وطن د قانوني وروره خپل وطن داران دي پنچیران پېژان ته دا فوجي خو پوچ دی هغه یې بوت.
اوس هم مشکل څه دی؟ څه غواړئ؟
مشکل هم دغه ده، مونږ څوک نه ازادوي. مونږ ته دې نور هم قیدونه را کړي. مونږ ته دې وي چې ژونده دې زاره شو. اخر د دغه وطن غوندې مونږ خپل وطن ته بوځي، خپل معلومات ته بوځي. مونږ ته پنځه ورځې خپل اولاد خپل پلار خوندې ووینو. اقلن یو درد خو به دوا کوو. مریضان ته دوا نشته ده. یو بربر د دې وتو مریضان دي په بده حالات دي. اخر اخر انسانانو څو نو نور وایي خو ناست خو اخر همدومره کې دي. نور دي نور مونږ څه شی وکړو؟ څه چاره وکړو؟ بیا اوس حاضر هم سپین ږیري لګلي دي په کابل کښې دي. پوه شوې؟ پاڼې ورکې ټولې ورسره دي، کاغذونه ورسره دي. وراکه به یې څوک احساس کړي یا به یې پوښتنه کړي. اخر اخر نو مونږ داسې څه وکړو؟ چېرته لاړ؟ بیا اوس مور مې په کابل کښې ده. پوه شوې؟ پښه یې نشته ده، یوه پښه یې نشته ده. په لاسکي پښه باندې تلې ده. په کابل کښې دې مونږ لپاره مه کېږي. د خدای لپاره په خوږه
مونږ په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزي سره شریکه کړه. بارکزي صاحب، مونږ د انصاف په لټه کې په نامه یو پروګرام لرو. دې ته څو ځلې د تاجکستان نه یو شمېر بندیانو زنګونه ول ټېلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کې ډېر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډېر ظلم زیاتی کوي، خو افغان حکومت هېڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وارې په داسې حال کې چې مونږ پخوا یوه خپرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې بندیانو د انتقال دپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولیږي. اوس بیا دې بندیانو مونږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لیږلی او دوی د یاده ایستي. دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډېر وهل ټکول کېږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دي او دوی ویلي چې ولسي جرګې ته به هم لاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان پرت پرت ته خوند ورون ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دوم په خواشینۍ سره باید ووایم چې د دا بندیانو د آیا او غوښتنه خو پر ځای ده. دا د دوی مسلم حق دي. او بعد د افغانستان دولت مصمم وای چې د خپل شهروندانو د خپل اتباع او حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتل وای. اما بدبختانه باید وایم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانو کې ول کیږي تکول کیږي بګرام او تیو زندانو تاسو لیدې د کندهار میدان او تبل زندانو د جلال آباد میدان او تبل زندانو تر اوسه پوری افغانان په داخل کې هم تکول کېدل هم ول کېدل د خارجانو امریکایان د لاس هیڅ څه پټ نه شو کولای. دا چې هغه مفتنی رئیس جمهور په دې تپ تلاش زندانونو دوی څه واخیستل شول دا ځای څه وویستل شول اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلې د منطقې او پرا منطقې یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتو د خواسه د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تیرو اوس ساعتونو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې درلودل تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل. افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړېږي په پاکستان په زندانو کې هم کړېږي د ایران په زندانو کې هم کړېږي د تاجکستان هم د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی هېڅ ځای د راحت ساه افغانان نه شي کړی ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره. اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت کم رئیس جمهور کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي څوک یې وکړي چا ته وژاړي دا خلک. نو دا زه دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم. باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره خصوصا وزارت خارجه لاس په کار شي زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کېږي تکول کېږي هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات شي که ور د جزایي ورته سزا ورکول شي او که هغوی برعت حاصل شي هغوی آزاد کړل شي.
هو بارکزی صاحب دغه بندیان یو کس چې موږ سره یې خبرې کړې وې بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا ته روغتون ته وړل شوی و له دغه ټپونو له امله. دی وایي چې مور په کابل کې ده مور یوه پښه هم نه لري پښه یې سختګي ده او سپینسره ښځه ده لاندې باندې منډې وهي حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري. نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شئ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیشنهاد
که چیرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته یا زموږ کمیسیون کې چې د عرایضو او شکایاتو اورېدلو کمیسیون دی عریضه راوړي موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسو او هم چنان به مربوطه په اصطلاح اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو د هغوی سره به دا خبره وکړو. دا د دوی حق دی باید حتماً د دوی په فکر کې وي چې افغان حکومت او د دوی غم وخوري او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي.
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړي څه به وکړي څه وخت درشي
دا به هر وخت دوی کولی شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي. موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو وزیر صاحب به کمیسیون ته راوغواړو
دغه غنیمت ته د پای تحقیق شي. یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته؟
بله و موږ قرارداد لرو سره. بله
تاسو نه مننه ډیره مهرباني. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو مینوالو. زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دی روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې ساسې پام ورته راړو.
جنرال صاحب غلام حیدر رئیس ارکان قلوردی د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې یوه لوا به ډیر ژر جوړه شي، نو که راته ووایه دغه لوا څه وخت خپل کار پیلوي؟
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ. د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو. څرګندونې په دې اړه وي چې د شته ګواښونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یوه نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به دغه لوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي.
جزتامه به زودترین فرصت با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دی او هغه پوسټه چې مخالفین نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کل اردو د صدرنوی شاهین به جهت تامین امنیت حمایه پلیس
د شاهین 209 هم قولی اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول له پخوانه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو تورستان لخوا چچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیسته سرحد لرو. دغه کسان خپل او حتی ښځې او ماشومان یو کال کېږي چې په خوستک کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د تریدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یوه فعالیت میداشته باشه.
از ازبکستان
هم ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمه تر څخ ګواښ لاندې وي. د تګابې کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونه او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې اوس میرې مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو به لار پیدا کړی او نور سیمه هم نام نکړي.
اهداف یې کی یادارن یا میخواین کی راه پیدا وکنن به بیرون از سرحدات افغانستان را مناطق دیگه را هم یا نارام
بخیر. مثلا هدفشن
دوی هدف څه ده؟
مثلا هدفشن شاید در کشورهای آسیای میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي، د مخدر مواد قاچاق او تاسو پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او له دې طریقه ځان تمیلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړی کړی دي.
در وایده اداري شرقي بدخشان البته براندختن.
در رابطه با این تلفاتی که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریدن
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد. تاسو وایه چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده.
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول وویش کسان ټپیان شوي، چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخه خپل فعالیتونه طرحه کړي ول او د حاجي په نوم یو څوک چې د دوی کلیدي قمندانو او د ماینونو په ایښودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
در بیل 15 نفر ازیو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب میشه.
چه تعداد از تروریست های خارجی بازداشت شدن؟ متعلق به کدام؟
چمرا بحرانی تراغر ول پدی پیکه که او دکوم و هیوادونو؟
یا متعلق به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چچینیا هستن، ایورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچنیان دي، تاجکستانیان دي. موږ نه کسان نیولې چې 15 209 شاهین قول اردو ته انتقال کړي او شاید 3 کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفر شون د ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسله که ایام من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چا و چې دغه پیښه رامنځته شوه. داسې راپورونه خپره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو، او بله دا چې په افغان پوځ کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
معامله کردن چقدر اینی مسئله رو میخواییم که از شما داشته باشیم؟
من شریفانه براتان خدمتان برد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است، ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش رفته شد.
داد خلق و خپل شخصی لید لوره ده، مسئولین موگیو او باید لمنگ راپور واخید زلشی. زد روغنیات و مسئله را دوام ده دوی وسایت و هر چه در لودل خو جغرافیایی موقعیت پیچله او حمله هم پراخوه، او دخمن ها غلاری هم ترده وی چه دوی باید پری شاعت شوی ول، او یو پا یو جگل روانه و او دوی دیر پا میرانه و جنگی دل.
سر با قهرمانونه با شامت یا جنگی دن؟
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟ یکی از
یعنی هیز ډول بیغوری نه ده شوی کنه ده شوی نو یو چارواکی ولی نیول شوی ده.
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندک قماندان په خپل دنده کې نو اوغه نظریات شو ورکل شوی ول، خی هغه بل څوک چې د پر ځای وو د ملکول ورتیا به نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندون کې پلاوی او د غشان هغه تدابیر چې موږ د قلیوردو په کچه درلودل، موږ ژر تر ژره د استخبارات مدیریت او حقوقي پلاوی ولېګو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خپل یک د زموږ ځواکونو تستړي کوونکې دي، کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤل ندی او خپل شخصي دي دوره ده. موږ بشپړ راپور ولسمشر او ورپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام هم بیان کړل.
و ارقام دقیقه ما خدمتشان به عرض رسوندم.
بودن نظر داشت میزان
دغه غوښونو ته په پام سره افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون لامل شکایت درلود. ولسمشر په دغه سفر کې کوم ځمنه وکړه چې د بهرانه تراګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي.
نیروهایی که د اینجا بایمی تروریستای بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شوند.
رئیس به جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتن که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر درستیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول، او دوی ته لازم لارښوونه وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه، او اشاره هم دا و چې کومو کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به پرې شي.
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شوه.
و به عنوان سوال اخیر
چیز دروسته پختنه پتوګ غواړم پختم چې دغه مخالفینو پر وړاندې عملیات به کله پیل شي.
آغاز خواهد شد.
معاون اول مقام سردرسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته د اینجا
د ستر درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزیر دلته راغلي ول، او د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم قماندان هم و چې ځواکونه یې د وردوش په دره کې موجود دي، او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونې وکړي، او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به انشاءالله د عملي کېدلو شاهدان اوسئ.
شما شاهد خواهد بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقیق تطبیقش شما را با خود داشته باشیم و انعکاس خواهد داده.
تشکر جناب صاحب. یک سوال ما که جواب مان که مناطقی که در تصرف
مننه جنرال صاحب زما یو پوښتنه چې به جواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمې له مخالفینو سره دي او کوم ته ګواخ متوجه دي؟
در بدخشان 5-6 ولسوالی در تعدیدی البته در تعدید است.
په بدخشان کې 15 ولسوالیو ته ګواښ کېږي لکه وردو، جرم او نورې، او مخالفین پخوا هم په درې خوسته کې ول او هلته یې قرارګاګانې موجودې دي.
مناطق در کنترولس هم قبلا هم در داخل درې خوسته بودن و قرارګاه و پناهگاهشان بوده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Allah. جوش ولاړ ویم وی الله Shaistati